السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې 12 نیټه ده ملیحا میزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 9 بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې پيوش میر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو ته رپورټونو ترڅنګ شننې او تفسیرې لرو 19 پروګرام تان دهلی هم د خبرونه په خري برخه کې خبرو خو اول خبرونه لګول ایاز اورو
د افغانستان د سولې عالی شورا وای باید پاکستان د امن راوستلو لپاره خپل ژمنې عملي کړي. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیرې ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې ومنلې او لویدیځ او خلیجي هیوادونو د روس د امن پلان رد کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي حاجي دین محمد ویلي چې امن یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان او سیمې لپاره ضروری دی. نوموړي دا خبره پرون په سوات مټه دروشخیله کې د عوامي نهضت ګوند مشر سیاستوال او پښتون مبارز افضل خان لاله د فاتحې روستو مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. حاجي دین محمد ویل چې باید پاکستان د امن راوستلو لپاره خپل ژمنې عملي کړي.
پخلی باندې خو دا خبره و دې ورځو کې وشوه چې بیا به د امن لپاره او د مذاکرات لپاره به کوشش کړي. خو موږ دا امید لرو چې دا یو حقیقي بڼه واخلي. پر اختیا باندې د جنگ د بندېدو، پر اختیا باندې د اقتصادي همکاریو، پر اختیا باندې د یو بل باندې د اعتماد د کولو دغسې یو فضا لپاره پر اختیاري ډول باندې کوشش وشي.
حاجی دین محمد په خبرو کې ویل چې افضل خان لاله افغان قام او ملت سره مینه وه او ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی تازیتی پیغامونه یې پښتون قام او هغوی کورنۍ ته ویلي دي. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان یا کړنلارې عملي کول د ټولو ادارو مشترکه ذمهواري ده او باید ټولې ادارې د عین په چوکاټ کې دننه خپل کردار ترسره کړي. په اسلام آباد کې یو حکومتي بیان پرون مشال رډیو ته په رالیږلي پیغام کې ویل بیان کې ویلي دي چې د حکومتي اقداماتو له وجې د امنیت وضع ښه شوې ده او اقتصادي وده هم شوې. د حکومت لخوا د غبرګون د فوج د مشر جنرال راحیل شریف د هغه بیان په رد عمل کې راغلی ده چې نوموړي په وینا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د ښې نتیجو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی امور او واکمنۍ کې بهتري راولي. حکومت په دې بیان کې ویلي چې د ولس ژوند خوندي ساتلو او د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې عملي کولو لپاره به هلې ځلې جاري ساتي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف د پاکستان په دوه ورځني سفر تیر ورځ اسلام آباد ته رسیدلی دی. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر یو چارواکي نن مشال اړوي ته ویلي چې د تاجکستان ولسمشر به وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین سره ملاقات کوي. چارواکي زیاته کړه چې د تاجکستان ولسمشر سره د تاجرانو یو ډله هم راغلی او تمه ده چې ځینې تجارتي لوزنامې لاسلیک شي. د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم به له تاجکستان ولسمشر سره د بجلی پر پروژه هم خبرې وکړي. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیر ورځې د مظاهره کوونکو یو شمیر غوښتنې ومنلې. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د مظاهره کوونکو له استازو او د وو مړو له یو شمیر خپلوانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ویل یو شمیر امنیتي ستونزې به له غوښتنو سره سمې په غزنی کې حل شي خو د ځینو مشکلاتو حل کولو کې به وخت ولګي. ولسمشر زیاته کړه چې یو شمیر غوښتنې ځکه اوس نه منل کېږي چې افغانستان د خپلو امنیتي ځواکونو لپاره ډېر امکانات نه لري. تیر ورځ په کابل کې په لزګونو زره کسانو مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لویو لارو د امنیت د ساتنې، د ملکیانو د وژنو د مخنیوي او د وړل شوو کورنیو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنې په زابل کې د و برمتو د سرونو د پرې کېدو په اعتراض کې وشوې. افغانستان تیره ورځ هغه شرایط منلي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې شامل شي. دا پریکړه تیره ورځ د سوداګرۍ نړیوال سازمان د موجوده 168 غړي هیوادونو له استازو سره په یوه غونډه کې شوې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان یو چارواکي چې په جنیوا کې یې په دغه غونډه کې برخه درلوده رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د تجارت وزیران په دسمبر میاشت کې په نیروبی کې غونډه کوي چې په رسمي ډول افغانستان د دې سازمان د غړي په توګه ومني. له منل کېدو وروسته افغانستان سره د موافقې د توثیق لپاره د راتلونکي 2018 کال د جون میاشتې 10 نیټې پورې وخت دی. افغانستان د 2018 کال په مارچ میاشت کې د موافقې په مسودې سلا شوی وو خو د سوداګرۍ نړیوال سازمان چارواکو ویلي چې حتمی معاهدې لپاره پکار ده چې کابل مناسب جواب ورکړي. په ننګرهار ولایت کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال نن مشال ډی تو ویل چې د تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې چې د افغان ګډو ځواکونو له لورې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل شوي لا هم دوام لري. د دوی په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ 15 تنه وسلوال وژلي او 8 نور یې زخمیان کړي دي. د یادو عملیاتو په اړه تر اوسه پورې وسلوالو رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسې مشال راډیو نه خبرونه اوري. لویدیځ او خلیجی هیوادونو د روسي امن پلان او په شام کې اصلاحات رد کړي او ویلي دي چې دا په ویانا کې د رواني ونی په اخر کې د خبرو اترو لپاره زمینه برابر نه کړي. د ملګرو ملتونو لپاره د برتانیا سفیر میتیو رایکرافت پرون خبر اعلان ته ویل چې د روسي تجویزونه نه خبر دي. دوی وای اتنوکاتی پلان د ویانا د خبرو اترو مرکزی نقطه نه ده بلکې روس ده. د خود روسي سفارتکاران په دې ټینګار کوي چې دغه پلان د ماسکو د ویژن او خیالاتو عکاسي کوي. روس دا هم وایي چې په شام کې د سلور کرنې جګړې د ختمولو لپاره د 14 منټې د شلو نه زیاتو هیوادونو کې دونکو امن خبرو اترو کې متبادل تجویزونو لپاره هم تیار دي. د روسي پلان چې اي پي او رايټرز خبري اجنسونو تر لاسه کړي پکې ویلي شوی چې په شام کې نوی اساسي قانون پر مسوده رائے واچول شي او صدارتي ټاکنې وشي. او روسي خبر د اوکرين ولسمشر پيترو پوروشنکو وای چې په ختیز اوکرين کې په دې رستو کې حالات لا نور کړکېچن شي او د هیواد ځمکني بشپړتیا له غواخونو سره مخ شوې ده. پوروشنکو تیر ورځ په کیف کې د قومي سلامتي او د دفاع شورا یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په دونیسک او لوهانیس سیمو کې کاروایانو مخه د مینستړو ناکامه کول او د اوکرين فوج راپارول دي چې قومي سلامتي په خطر کې اچولې ده. دا د مشال اړې خبرونه اوس هم ل اسلام آباد د مشال اړې خبريال سراج زهین د موسم حال او د کرنسي بي اورو.
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ پیسې غستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ او په 1.95 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.80 روپۍ او 23.95 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.05 روپۍ او 23.40 روپۍ او یو افغاني په 1.75 روپۍ او په 1.25 روپۍ او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یونیم ځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 23، بنو کې 12 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز سره ته وړاندې کړل او د کرن سو به او د موسم حال مولا سراج زهیر واوریدو په خبرونه کې به واوري. د خیبر پښتونخوا سوات تللی د افغان حکومت یو وفد وای په سیمه کې د امن لپاره دواړو هیوادونو ته رښتینی همکاري پکار ده.
په دې سیمه کې یو ډېر غټ نام دی او دا یوازې د افغانستان په لوري کې نه ده، د پاکستان په لوري کې ده. موږ دا امید لرو چې دا پرښتیا باندې د جنگ د بندېدو په رښتینی ډول باندې کوشش وشي.
د مومندو ایجنسی په امبار سیمه کې دوه ماشومان د شری ناروغي له امله مړه شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي باید چې د ناروغي خلاف ګامونه پورته کړل شي.
دا بالکل خوريږي کوم دې نه ډېر لږی نو هغه خلونه علاقه دي او بل دې زور ازونه هغه بالکل خاص شوی دا شی دي، دا ډېر خراب مرض دی.
د جنوبی وزیرستان مسعود کډوال له حکومت سره ګیله لري.
اور قبایل چې کیم نو څو امداد دې سره شوای دی هغه په نسبت د ماسی ته علاقه دی یوړه ته چې مولګه چاوي هغه همیشته نه درو کړی.
په اونیس پروګرام تان دې هیله کې له یو لیکوال ګلمینا بلال احمد سره خبرې لرو.
خاص طور پر د پښتنو ژوند او وطن کې چې دا اور روان شوی دی نو هغه ته حواله موږ کوشش کوم چې اولې کما
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو پرونو ته غوږی. د افغان حکومت د سولې د عالی شورا غړي حاجی دین محمد ویلي چې کا پاکستان د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې رول لوبوي نو پر افغانانو احسان نه کوي بلکې دغه سې کول یې مجبوري ده. نوموړي چې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر جانان موساسی سره په ګډه د خیبر پښتونخوا سوات ته د عوامي نېشن ګوند یو مشر افضل خان لالا د فاتح لپاره ورغلی و له مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو حکومتونه باید یو بل ته د رښتینې همکارۍ لاس ورکړي. نیاز احمد خان تفصیل لري.
د کابل افغانستان نه د افغان ولسمشر په خصوصي وینا راغلی د افغان ولسمشر اشرف غنی مشر مشیر حاجی دین محمد سوات مټه درشخي لکه د افضل خان لالا خاندان سره لاسنیو وکړه. وروسته مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې افضل خان لالا د افغان قوم سره مینه وه ځکه دوی د افغانستان قوم له اړخه دوی کور او سوات ته راغلي دي.
موږ دا ګڼو چې افضل خان لالا یو سړی و چې د افغان قوم سره د مینه وه او د دې ملت سره مینه وه. دا چې کوم حکومت هلته راځي کوم یو درازي دا د هغې باندې ډېر فکر نه و، خو په دې فکر و چې دا ملت او دا قوم او دا ولس چې څوک مشر کوي هغه زموږ دپاره هم قابل احترام دی. نو ځکه د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی او بیا اوسنی جمهور رئیس اشرف غنی د دواړو موږ ته پیغامونه را کړي وو، لیکلي پیغامونه چې موږ د ده د هغه پیغام د ده په مړینه باندې د هغوی خفګان او د هغوی هغه تاثرات هغه موږ دلته هم پښتنو ته هم کورنۍ ته هم د ولس ته وایو.
حاجی دین محمد نه چې کله دغه پوښتنه وکړه شوه چې افضل خان لاله همیشه د پښتون قام د وحدت خبره کړې او د ډیورنډ کرښې صرف روایتي یو پوله ګڼل ده، افغان دولت دغه ته په کوم نظر ګوري؟ نو ښاغلي وویل
د ده د مشن سره په یو مسالمت آمیزه طریقه باندې او په داسې یو طریقه باندې چې هغه بالاخره دا پښتانه په اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي په ټولنیز لحاظ باندې دوی په خپل منځونو کې دومره سره د دوی روابط نږدې شي چې بیا دا کرښې د دوی په منځ کې د دوی د بیلولو باعث ګرځېدی ونه شي، بلکې په طبیعي طور باندې دا خلک لکه څنګه چې ژبه یوه ده، رواج یو دی، قوم یو، ورونه دي سره، بلکې یو تن وجود دي.
د پاکستان او افغانستان نوی اړیکې او بیا د پاکستان لاړخه د افغانستان لپاره په پالیسۍ کې واضح بدلون په اړه خاغلی زیاته کړه.
په دې سیمه کې یو ډېره غټه ناامني ده او دا یوازې د افغانستان په لوري کې نه ده، د پاکستان په لوري کې هم ده، او دې امن ته چې ضرورت لري لکه څنګه چې افغانان ضرورت لري د پاکستان لوري هم ضرورت لري. یعنی دا اوس د پاکستان کوم احسان نه دی چې د نواز شریف یا د بل چا په افغانانو به یا چې تاسو ته امن راولم، د خپل ورته ضرورت دی، د خطي ورته ضرورت دی. په خولې باندې خو دا خبرې و دې ورځو کې وشوې چې بیا به د امن دپاره او د مذاکرات دپاره به کوشش کوي، خو موږ دا امید لرو چې دا یو حقیقي بڼه واخلي، په رښتیا باندې د جنگ د بندېدو، په رښتیا باندې د اقتصادي همکاریو، په رښتیا باندې د یو بل باندې د اعتماد د کولو دغسې یو فضا دپاره په رښتینې ډول باندې کوشش وشي.
په دغه مقاصد کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی وزیر ځنګلات چې د افغانستان نه راغلی وفد کوربه هم و، واجد علي خان د افغان دولت له اړخه افضل خان لالا ته پیرزونه وړاندې کولو په اړه وویل
دوه ملکونو کې دا کم تعلقات چې دا به نور د دې سره ښه شي، مضبوط پشي، دا اعتماد چې دا بحال کول شي دا یو اهمه خبره ده، او د دې اعتماد په بحالۍ کې به دا تک چې دا مخپل جوړول چې دا به لیک ان شاء الله تعالی خوشبینه دی ته چې دې دا تک چې دا به د دوه ملکونو لپاره د امن، د خوشحالۍ او زیره چې دا به ثابت شي.
وقت کې راغلی د افغانستان سفیر جانان موسازی په دغه موقع وویل چې دغه راتک د افغانستان دولت د طرفه د افضل خان لالا په غم کې د شریک کېدو او بیا افضل خان لالا کورنۍ او د سوات خلکو سره غمرازی کولو لړۍ ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. ورځو یو بل خبرته چې د پاکستان حکومت ویلي چې د ترګرې ضد پر جوړ شوی قومي اکشن پلان عمل کولو ته ژمن دی او دا چې ریاستي ادارې باید د آئینی حدودو دننه خپل کارونه پر مخ یوسي. د لهغه وروسته دا چې د پاکستان پوسټ په خپل یو وروستي بیان کې د هغه هیواد له سیاسي حکومت غوښتنه کړې ده چې خپل انتظامی چارې ښه کړي. له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریابیا اکرم خان تفصیل لري.
د پاکستان حکومت وایي چې ترهګرۍ مخنیوي خلاف جوړ کړی شوی په قومي اکشن پلان عمل درآمد یو مشرکه ذمہ واری ده او ټولو ادارو ته به د آئین په حدودو کې کار کول وي. د پاکستان حکومت لخوا جاری شوی بیان مطابق چې حکومت د اولس ژوندونه محفوظ جوړولو لپاره به په قومي اکشن پلان عمل درآمد سره نور اقدامات هم جاری ساتي. حکومت خپل بیان کې وایي چې د وسلوالو خلاف کاروایي فیصله د حکومت ده او دې فیصلې ته د اولس حمایت حاصله ده. حکومتي بیان زیاتوي چې په قومي اکشن پلان کامیابۍ سره عمل درآمد د حکومت لخوا کوشونو سره سیاسي اتفاق د پوځ لخوا اوچت کړی شوي اقدامات او صوبایي حکومتونو پولیس او استخباراتي ادارو کاروایانو سره ممکنه شوی دی. دا بیان دا هم وایي چې اعلی عدلیه هم په دې کوششونو کې کومک کړی دی او د ټولو زیات د پاکستان اولس د دې اپریشن حمایت کړی دی. حکومت ویلي دی چې حکومت خپله اولس ته جواب دی دی او حکومت ټولې فیصلې قومي مفاداتو تر لاندې په شفافه طریقه کړي دي. حکومتي بیان په وینا چې حکومتي اقداماتو سره ملک کې امن او امان صورتحال ښه شوی دی او په حکومتي پالیسیانو کې په انتظامی امورو توجه ورکړی کیږي.
د پاکستان مرکزی حکومت د ترګرې د مخنیوي لپاره د روان کال په شروع کې شل نکاتي قومي اکشن پلان اعلان کړو، خو په دې وروستو کې د پاکستان پوځ مشر رایل شریف ویلي چې د دې لپاره چې دغه پلان ښه نتیجې ورکړي د هیواد سیاسي حکومت باید خپل انتظامی چارې ښه کړي. تاسو په خب معلومات هم واورېدل دا چې هغه اهداف چې د قومي اکشن پلان په ترڅ کې حکومت ځان ته ټاکلي وو څومره برخه یې تر دې دمه ترلاسه شوي. په دې موضوع منور شاه تاسو لپاره دا رپورټ جوړ کړی.
د تیر کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ خلاف شل نکاتي قومي اکشن پلان اعلان کړی و چې ورته د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی. امنیتي ادارې ادعا کوي چې د دې پلان په نتیجه کې یې تر دې دمه په سلګونو وسلوال وجلي او په زرګونو مشکوک وسلوال یې نیولي دي. دا چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې قومي اکشن پلان څومره کامیاب شوی دی د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ جنرال طلعت مسعود یې په اړه وویل.
زما په خیال د دغه شل نکاتي پلان په عملي کولو کې یو شمېر نیمګړتیاوې لیدل کېږي، لکه د مدرسو رجستریشن او اصلاحات. په دې برخه کې ډېر کم کار شوی، یعنې اوس هم ځینې مدرسې په سخت دریځۍ او کرکې خورولو کې اخته دي. داراز د ترهګرۍ ضد د قومي ادارې نکټا د فعالولو په لړ کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د قبایلي سیمو کډوال خپلو کورونو ته د ستنولو او په دغه سیمو کې د اصلاحاتو د عمل تیزولو په لړ کې هم ډېر لږ کار شوی دی. نو دا او د دې پلان په ځینې نورو خبرو عمل نه کول ډېره د اندېښنې وړ خبره ده.
نوموړی زیاتوي چې ترهګري یوازې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې نه ختمیږي، بلکې دې لپاره به جمهوري حکومت هم خپل کردار ترسره کوي. هلته د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټري او د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای پوځ په دې نظر دی چې په نېشنل اکشن پلان کې دوی خپل برخه کار کوي، په کار دی چې حکومت هم دا پلان په مکمله توګه عملي کړي.
نو فوج تازه باندې ډېر مشکل تللی او تقریبا داسې وګڼه چې زموږ ملک یې ختمه کړې ده. خو حکومت مفاهمت پسندی نه سزا اخلي، نو داسې دی چې ورته وګورو چې تنظیمونه دي هغې نوم بدل کړي، نو حکومت په هغې سلسله کې څه کوي؟ لکه دا خو ډېر وړاندې قدمونه دي، هغه واړه قدمونه هم لکه دوی نه دي اخیستي او دوی نه چې صرف فوج څه کوي نو بس دغه کافي دي.
دا چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دغه پلان څه ډول نور هم موثره کېدلی شي، په دې پوښتنه ریټایرډ جنرال طلعت مسعود وایي.
دا پلان
به هله موثر وي چې اول خو حکومت هر میاشت د دې پلان په شلو واړو نقطو د پرمختګ په اړه معلومات خپاره کول شروع کړي. داراز هر میاشت د دې پلان په هکله د وزیر اعظم په مشرۍ کې د اعلی حکومتي پوځي او استخباراتي چارواکو غونډه کېږي او پکې د دې پلان د پرمختګ څارنه کېږي. داراز به د دې پلان په عملي کېدلو کې موجودې نیمګړتیاوې مخې ته راځي او په کار ده چې د هغې لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کول کېږي.
یاد دی وی چې د تیرې نهې په ورځ په پینډۍ کې د پوز د اعلی افسرانو د غونډې وروسته د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR یو خبر پاڼه جاری کړې چې وایي پوز د وسلوالو پر ضد موثره کارویانې کوي او په کار دي چې ولسی حکومت هم ښه حکومتداري یقیني کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ټاکل شوی چې نن د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف چې د پاکستان په دوه ورځني سفر 13 ورځې د غیوا ته رسیدلې نن د پاکستان د ولسمشر او وزیر اعظم سره ملاقات وکړي. تمه کیږي چې په دغه ملاقات کې یو شمیر تجارتي لوازنامو باندې د دستخط کولو ترڅنګ د بجلی په یو پروژه هم خبرې وشي. له اسلام آباد سراج ظهیر تفصیل لري.
د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف د پاکستان په دوه ورځني سفر د شروع په ماسختن ناوخته اسلام آباد ته رسیدلې دي. نوموړی به نن د زیارت په ورځ د پاکستان د صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کوي. اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وی چې د تاجکستان د صدر سره د نورو اعلی چارواکو سربیره د تاجرانو یو ډله هم راغلې ده او امکان دی چې دوی به د پاکستان سره د تجارت زیاتولو لپاره لوازنامې هم لاسلیک کړي. د نوموړي په وینا چې دغه رنګ به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان د صدر سره د بجلی په پروژې کاسا یو زر باندې هم خبرې اترې کوي او د دې سربیره به د دوه اړخیز تعلقاتو زیاتولو په چارو هم غور کیږي. د یادونې ده چې د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دورې بلنه ورکړې وه او دا د نوموړي د پاکستان شپږم سفر دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
مضبوط
هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د مومند ایجنسی په امبار سیمه کې دوه ماشومان د شری ناروغۍ له وجې مړه شوي دي. چارواکي وایي چې دغه ماشومان تازه له پنجاب نه ورغلي او په ترڅ کې د یادې ناروغۍ وایرس سیمې ته انتقال شوي دي. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې د شری له رنځ نه د ماشومانو د حفاظت لپاره په سیمه کې کمپین چلوي. شانواز ترکزی معلومات لري.
د محمد ایجنسی په امبار تحصیل کې 13 ورځ د شری د مرض له وجې دوه ماشومان چې د محمد اجی نوسی وو مړه شوي دي. د دغه پیښې حال راته د سرو شاه اوسیدونکي ملک محمد یار خان داسې وایي.
دا رسول لنډیانو ماشومانو محمد ونیمی دی نیکو حکومت ددی خبر ڈیر ڈیر منگ بس تو خوشحال ہے ڈیر سخت ادا کی نا پوری رسی اور شروع سمورا جی مجھے منگ تب کے تبھی رسی ڈیر کی گنو کرے
لدی ورستو میں د صحت د محکمه دیو چارواکی ڈاکٹر عنایت علی سره خبرې وکړې نو هغه وویل خو ملک محمد یار خان بیا هم غوښتنه کوله چې دغه مرض خطرناک دی او نورو ماشومانو ته هم لګېدای شي. باید حکومت دی په دغه سیمه کې د شری د مرض په ضد مهم وچلوي.
دا بالکل خوریږي کومنګ دې نه ډېر لري نو هغه خپل نه علاقه دی او بل ځای ته زور ازون هغه بالکل خان که شوی دا شی دی دا ډېر خراب مرض دی.
نو د ملک محمد یار خان دغه غوښتنه مې ایجنسی سرجن ډاکټر رضا الله خان ته وړاندې کړه.
نه نه مې څه سموته و د پاندلن سوار ته زمون ته انده ته تللی دي کنه ا لري زمون ته اجازه کی کمپاین هم شه د نیوزل کنه او دلته صدا چې هغه نو نو دا بار نه راغلو خطر په دا
او د ډاکټر رضا الله خان په وینا چې د امبار په ټولو کلو کې هغوی د شری ضد مهم چلولې او لا هم روان دي او وی ویل چې دغه سیمه د شری د مرض نه پاکه ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. له جنوبي وزیرستانه به کور شوی خلک وایي چې دا مهال د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان او خوشا سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي. وایي چې د پاکستان حکومت مرستې ورسره نه کوي. دا خلک له حکومت غوښتنه کوي چې کورونو ته دی هلته هله بیرته ولیږي چې په سیمه کې د ژوند ټولې بنیادی اسانتیاوې ورته برابر کړل شوي وي. سیلا مسعود رپورټ لري.
د پوځي عملیاتو په وجه په ډیرا اسماعیل خان کښې مشته مسعود قبالیون ګیله مند دي چې دوی ته د نورو بې کوره قبالیانو په څیر ملاتړ او مرستې نه رسېږي. په دغه باره کښې ځینې قبالیون وایي.
زمونږ نوم دی محبوب عالم ماسی د تحصیل سرویکي سره مې تعلق دی چې د غنور آی ڈی پی سره حکومت کې ما روایتو او د مسجد قوم سره کې ما روایتو. مسجد قوم په ټول ایجنسی نه اول رو بې دخله شوی دی لکه نور قبایل چې کیم څو امداد دې سره شوای دی اغه په نسبت د ماسی ته لکه د یوړه چې ملګا چاوي اغه همیشته نه درو کړی
ایمونوم د لاور دی
چې څا سره څه شوی دي څومره لړۍ تر دوی کې کوم سره کې علاقې سره کې جنسه سره کې روایت حکومت کړی دی اده ماسی د سره روایت نشته هي ماسی د سره سره سر زیوتای دی
زم ملک یوسف جان چې کیم دې میر نقصان شوای دی دا چیرې چې کیم ادو د یک وکوم سره نه دی شوای د میر میله بوغینه ارڅه ختم شوی دی یو یو جور جو ماکه میر غلی
مونوم شنواز ملک دی میر وکما چې راځي په څه طریقه ملایي په دامه دا ولاږي چې د مو کور جوړ شي د مو لار جوړ شي د مو وطن جوړ شي دا غاښه ټیم د نن لاږي کنه به کما ته مې دا نن لاږي به کما ته ترای نه شو
د دغو کبالانو ګلې معنی مې چې په څولی وزیرستان کې د قدرتۍ افاتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی رابطه افسر سید عمر ماسو تا مخښ کړي هغه په دارنګ جواب وکړ مسعود کبالانو دا غوښتنه هم وکړه چې حکومتي چارواکي دې د بیرته لږدولو نه اول د بیا ابدولو هغه ټول لفظونه را سره پوره کړي چې کومې د سیمې نه د رایستلو په وخت را سره کړي وو سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
دوستو مکلن مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ
دا مشال ریډیو دا د افغانستان حکومت په کابل کې د اعتراض کوونکو لاستازو سره تر خبرو وروسته د هغوی یو لړ غوښتنې ومنلې تېر ورځ په کابل کې د هغو اوو کسانو په ننګه چې سرونه یې په زابل کې خوست شوي وو مظاهره وشوه ولسمشر او اجرایي رئیس تېره شپه په ارګ کې د اعتراض کوونکو لاستازو د وژل شوو کسانو د کورنو له یو شمېر غړو سره غونډه وکړه په دې غونډه کې ولسمشر او اجرایي رئیس د اعتراض کوونکو لاستازو سره ژمنه وکړه چې د دوی د سیمو د امنیت لپاره بحث وکړي او د عبدالله عبدالله مرستیال حاجي محمد محقق بیا یو شمېر مظاهرچیان تورن کړه چې په دې ډول غواړي له حکومت باج واخلي او خپلې شخصي غوښتنې پرې ومني تفصیل له احمد شیبر په رپورت کې
د افغانستان حکومت په کابل کې د لسګونو زره کسانو له مظاهرې وروسته د هغوی د یو شمېر استازو غوښتنې ومنلې اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو د لارو د امنیت د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنیو ته د پاملرنې ژمنې وکړې تېره شپه پارک کې د اعتراض کوونکو یوه استازې مصباح حسین فروغ د غزنی د یو شمېر سیمو پر امنیت ټینګار وکړ
ما خواستار نه جنگ هستیم
موږ نه جګړه غواړو نه په افغانستان کې بې اتفاقي غواړو موږ د ملي وحدت له حکومته که حتی نیمګړی حکومت وي ملاتړ کړی او کوي خو شرط دا دی چې زموږ غم وخوړل شي ولسمشر غني د اعتراضونو تر اورېدو وروسته یو شمېر غوښتنې پر ځای وګڼلې او ویې ویل په ګیلان کې د پوستو جوړول په سر سترګو د کورنیو چارو وزیر ته مې په ښکاره ویلي دي چې د اعتبار وړ سیمه ایز پولیس دي په ګیلان کې تشکیل شي او دا کار به په لرې راتلونکي کې نه کوو په څو ورځو کې به یې کوو او نه په څو اونیو کې همداراز د شهیدانو ورثې ته پاملرنه هم په سر سترګو خو ولسمشر غني د دغو استازیو ځینې غوښتنې د اوس لپاره د تطبیق وړ ونه ګڼلې د خاک افغان ولسوالي فعالېدل په اصل کې منو خو په عمل کې باید زموږ ستونزې درک کړي کابل کې تېره ورځ اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه پر دولت سخت انتقادونه وکړل او ویې ویل لکه څرنګه چې په کار وو دولت په زابل کې له یاغیانو څخه د دوی د برمته شویو کسانو په خوشي کولو کې مرسته نه ده کړې چې اخر د هغوی له اوو تنو چې پکې ښځې او یو نه کلن هلک شامل وو سرونه غوڅ کړل خو ولسمشر غني وویل کله چې دا کسان په زابل کې برمته شول د هغوی د ژغورنې لپاره عملیات پیل شول د ولسمشر په وینا په دې موده کې یرغملو د برمته وو د ساتلو ځای شپږ پنځوس ځلې بدل کړ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې حکومت هیڅکله د دغو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې بې تفاوته نه دی پاتې شوی عبدالله عبدالله زیاته کړه په تېرو څو ورځو کې ټوله توجه دې ته وه چې یوه ناوړه پیښه شوې ده څو بله یې به رامنځته نه شي د عبدالله دوهم مرستیال حاجی محمد محقق هم ټینګار وکړ چې د برمته شویو کسانو د خوشی کېدو لپاره حکومت په لومړي سر کې هڅې پیل کړې. خو ښاغلی محقق یو شمېر کسان او ډلې یاد کړل چې هڅې یې کولې د چهارشنبې د ورځې له اعتراضونو څخه سیاسي ګټه ترلاسه کړي. حاجی محمد محقق زیاته کړه چې هره ورځ د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ناامنۍ دي او د ټول هېواد ناامنۍ باید هېرې نه شي. د کابل د تیرې ورځې مظاهرې په څېر مظاهره مخکې نه وه شوې. اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه د اوو قربانیانو جسدونه له ځانونو سره وړل او شعارونه یې ورکول، خو د حکومت چارواکو د دوی له استازو وغوښتل چې د قربانیانو مړی ژر تر ژره خاورو ته وسپاري او تر هغه وروسته که بیا هم دوی څه غوښتنه لرله په هغې به خبرې وشي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې ده. لنډ خبرونه له ګل ایاز اورو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي حاجي دین محمد او ویلي دي چې امن یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان او سیمې لپاره ضروري دي. نوموړي دا خبره پرون په سوات مټه دروشخېله کې د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او پښتون مبارز افضل خان لاله د فاتحې وروستو مشال راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وکړه. حاجي دین محمد ویل چې باید پاکستان د امن راوستلو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د پاکستان حکومت وایي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان یا کلندار عملي کول د ټولو ادارو مشترکه ذمہواري ده او باید ټول ادارې د عین په چوکاټ کې دننه خپل کردار ترسره کړي. په اسلام آباد کې حکومتي بیان پر مشال راډیو ته په رالیږلي بیان کې ویلي دي چې د حکومتي اقداماتو له وجې د امنیت وضع ښه شوې ده. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیرې ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې ومنلې. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د مظاهره کوونکو له استازو او د وو مړو له یو شمېر خپلوانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ویل چې یو شمېر امنیتي ستونزې به له غوښتنو سره سمې په غزنی کې حل شي. افغانستان تیره ورځ هغه شرایط منلي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې شامل شي. دا پریکړه تیره ورځ د سوداګرۍ نړیوال سازمان د موجوده 116 غړي هیوادونو له استازو سره په یو غونډه کې وشوه. په ننګرهار ولایت کې 15 وسلوال وجود شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. وسلوالو په دې اړه سمې دي دي. لویدیځ او خلیجي هیوادونو د روسي امن پلان او پاشام کې اصلاحات رد کړي او ویلي دي چې دا په ویانا کې د رواني اونۍ په اخر کې د خبرو اترو لپاره زمينه نه برابروي. د ملګرو ملتونو لپاره د برتانیا سفیر پرون خبرارانو ته ویلي چې د روسي تجویزونو نه خبر دي. دوی وایي اتن کواتي پلان د ویانا د خبرو اترو مرکزي نقطه نه ده بلکې روسته. او د اوکران ولسمشر پترو پوروشنکو وایي چې په ختیځ اوکران کې په دیرستو کې حالات لا نور کړکېچن شوي او د هیواد ځمکني بشپړتیا له ګواښونو سره مخ شوې ده.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل ایاز سره وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت رسپانه په خپل اداري کلی کې چې د نهه پورس په جنرال هډ کوارټرز کې د کور کمانډرانو کانفرنس تخپل وینا کې جنرال راحیل شریف ویل چې هیواد کې د ترهګرۍ او توندلاریتوب خاتمه لپاره زمنګ کاروایانو ته ولسی ملاتړ ترلاسه دي کم چې د ستاینې وړ دي. خو ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت دې هم د لړ کې خپل ګامونه د پاکستان فوج د هڅو سره هم آهنګ کړي. رسپانه لیکي چې د تیرو څو میاشتو په مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شو څو خونړو بریدونو څخه د خبره په ډاګه کیږي چې د ترهګرۍ ګری لعنت لا په مکمله توګه ختم کړی شوی نه دی. ورسپانه لیکي چې د حکومت ذمہواری جوړیږي چې ټولنه کې د ځنو مخصوصو ډلو د خواهشاتو پوره کولو برعکس د اولس د بنیادی ضرورتونو د پوره کولو، د قانون واکمنی باوري کولو، د هیواد پسمانده او په ځانګړي توګه د قبایلي سیمو وګړو ته د خپلو بشري، جمهوري، قانوني او آئینی حقوقو ورکولو، د ګرانۍ کچې راکمولو او اولس ته د هغوی په دورشل د انصاف ورکولو لپاره ځانګړي ګامونه واخلي. ډان ورسپانه هم په موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د قومي اکشن پلان د عملي کولو په اړه چې کومه غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې وه، نو د فوز مشر هم په دغه غونډه کې موجود وو او په دغه غونډه کې هغه خندان مخې ته نه راوستي کوم چې یو ورځ وروسته د کور کمانډرانو د غونډې په اعلامیه کې په ګوته کړې شوې دي. ورسپانه لیکي چې سیاسي مشران او د هغوی کمزوري د خلکو په وړاندې وي، خو آیا د فوزي ځواکونو صورتحال هم دغه شان دی او کنه؟ ورسپانه لیکي چې ضرب عزب عملیاتو کې فوز داوه کوي چې هغوی دغه سیمه له ترهګرو څخه پاکه کړې ده. خو د دې خبرې پخلی نه کیږي چې آیا ضرب اعظم عملیات د خپل پلان سره سم روان دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې فوج په 2009 کې په جنوبي وزیرستان کې هم عملیات پیل کړي وو، خو لا تر دې دمه دغه سیمه خپل زوړ حالت ته نه ده راوستې شوې. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې صوبایي محتسب په پېښور کې د تجاوزاتو از خود نوټس په اخستو ضلعي انتظامیه ته فوري اقداماتو هدایت کړی دی. بلخوا ریلوې پولیس مشر د تجاوزاتو په ضد مؤثره اپریشن په نه کولو د ریلوې ذمہ دار اهلکارانو پر ضد د کاروایۍ هدایت کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې په یوه ورځ دوه مختلفې نوټسې د تجاوزاتو د مسلې سنگینی په ډاګه کوي. د پېښور ضلعي انتظامیه د تجاوزاتو پر ضد یو غټ اپریشن هم کړی و، خو بدقسمتۍ سره دغه اپریشن په صحیح توګه سرته ونه رسولی شو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې د داسې اپریشنونو نه وړاندې د منتخب غړو او تنظیمونو سره مشاورت وکړی شي چې وروستو بیا دغه خلک د تجاوزاتو دوباره نه جوړولو ګارنټي هم ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بریتانوی گارڈین رسپانے پا پاکستان کی د ماشومانو د تعلیم د خراب کچے، او ٹائمز مجلے بیا پا افغانستان کی د روانی جگڑے پارا لکھن خبری کڑی دی چے مهم ٹکی تاستا ہارون باچا دروروی.
د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان صوبې هغو سلګونو سکولونو ته چې په میدان موجود نه وو د پیسو ورکولو لړۍ درولې ده. پر دې سربېره حکومت د 450 استادانو چې له سکولونو غیر حاضر پاتې کېدل دندې ورختمې کړې دي. د لیکنې تر مخه په تېرو کلونو کې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې یو څه کار شوی، خو د هغه هېواد د تعلیم وزارت لخوا خپور شوی سګنی رپورټ ښیي چې د ماشومانو د تعلیم ترلاسه کولو شرح لا هم ډېره ښکته ده. رپورٹ وایي هغه پاکستانی ماشومان چې عمرونه یې پرائمری سکول ته د تګ دي تقریبا درېمه برخه یې ښوونځي ته نه ځي، او هغه چې لس کلن او یا تر هغه ستر دي 20 سلنه یې بې سواد دي. هم د تعلیم وزارت د رپورټ تر مخه د ټول پاکستان په کچ هغه ښځې چې عمرونه یې 15 کاله او یا هم تر هغه پورته دي له دریو څخه دوه برخې لیک لوست نشي کولی. همداراز 15% پاکستانی نجونې له ښوونځیو بهر دي. په دغه رپورټ کې ورکړل شوې شمیرې ښیي چې په ټول پاکستان کې 6.5 میلیونه ماشومان چې 25% نجونې دي سکولونو ته نه ځي. بلخوا د ټایمز مجلې یو لیکنه وایي په افغانستان کې هغه طالب وسلوال چې له خپلو ملګرو زیات سخت دریځه دي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته ځي، چې په ترڅ کې د لیکنې تر مخه په هغه هیواد کې د فرقیز تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي. لیکنه وایي په افغانستان کې د 6000 د جسدونو چې سرونه پرې شوي وو د موندل کېدو پیښې اندېښنې راولاړې کړې دي. لیکنه کاږي د طالبانو یو ډله چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو له غورځنګ څخه جلا شوه ځانته د اسلامي امارت د لوی شورا نوم ورکړی دی. په لیکنه کې د زابل ولایت د چارواکو په حواله ویل شوي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګرو شویو طالبانو په سیمه کې له فعالو افغان طالبانو سره خونړۍ جګړې پیل کړې دي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د افغانستان د کندوز د طالبانو لاسته د لوېدو پیښې پیادولو سره ویل شوي چې سږ اوړی د هغه هیواد امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو. افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو سرتیرو په مرسته کندوز د طالبانو له ولکې خلاص کړي. په لیکنه کې د یو غربي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان جګړه د هغه هیواد د حکومت لپاره لا پیچلې شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی ده چې په څو ورځو کې د شام لپاره په وینا کې غونډه جوړه شي. ایران وایي په دې غونډه کې باید په دې خبرې وشي چې څرنګه د شام خلک خپل راتلونکي برخلیک وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د دې غونډې په اړه د ایران نظر په بیروت کې له رسنو سره شریک کړ او ټینګار وکړ چې د شام شخړو ته باید سیاسي حل لار ولټول شي. تفصیل د احمد چیبر په رپورټ کې اورو.
ایران وایي د سوریې خلکو ته باید وخت ورکړل شي څو خپل راتلونکي برخلیک په خپل وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبداللهیان د چهارشنبې په ورځ د لبنان د پارلمان له رئیس سره په بیروت کې تر لیدو وروسته وویل تهران به د سوریې د حکومت او د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته دوام ورکړي. د عبداللهیان په وینا په ویانا کې د روانې اونۍ په پای کې د سوریې په اړه غونډه جوړیږي او په کار ده چې په دې غونډه کې د سوریې د خلکو اغېزمنې ونډې ته پاملرنه وشي.
بلکې کشورها باید کمک کنند،
هیوادونه باید مرستې وکړي. په سوریه کې باید داسې شرایط برابر شي چې د سوریې خلک وتوانی شي چې د خپل راتلونکي برخلیک لپاره په خپله پرېکړه وکړي،
سرنوشتشون تصمیم بگیرند.
په دې ترڅ کې روټرز اژانس د لبنان د یو تلویزیون په وینا خبر ورکوي چې تر دې دمه تهران پریکړه نه ده کړې چې د ویانا غونډې ته خپل استازی واستوي.
تیره اونۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای و سلاکار ویلي وو چې تهران به د ویانا غونډې ته استازی واستوي، خو دې سلاکار ویلي وو چې تر غونډې مخکې یو شمېر سرې کرښې چې څرګندې نه دي ایستل شوي دي. ایران د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 13 په ویانا کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه، او بیا وروسته تهران وویل چې دا غونډه ګټوره نه وه. ایران هغه مهال خبرداری ورکړی و که چیرته همدا حالت دوام وکړي په راتلونکي کې به خپل استازی داسې غونډو ته ونستوي. ایران سعودي عربستان د سوریې په شخړو کې ښکېل ګڼي او وایي چې د بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ کوي، خو ریاض بیا تهران تورنوي چې په سوریه کې د جګړې اور تازه کوي. د امریکا، روسیا او د نړۍ د یو شمېر نورو پیاوړو هیوادو وزیران او ډیپلوماتان به د ویانا په راروانه غونډه کې برخه واخلي څو د سوریې په اړه د مذاکراتو دوهم پړاو ترسره کړي. تر څلور کاله ډیره موده وشوه چې په سوریه کې شخړې روانې دي. په دې جګړو کې تر 2.5 لک ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کړئ. په افغانستان کې د نیټو د کاتب ملاتړ د ماموریت مشر وایي افغانستان، پاکستان، چین او امریکا باید په ګډه طالبان سره یو او د سولې خبرو ته کینوي. جنرال جان کیمبل پرون د چهارشنبې په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د جلاوالي او د دوی ترمنځ د جګړو رپورټونه وررسېدلي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې طالبان باید د سیاست لاره غوره کړي. د په ورته وخت کې د افغانستان د جګړې روان فصل هم جدي او بالا زیاته کړه چې د افغان هوایي ځواکونو د تجهیزه سی پیل کړی دي. تفصیل د کابل نه د اسدالله الدین پر رپورٹ کې واوري.
جنرال کیمپل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې طالبان باید نور د خلکو او امنیتي ځواکونو له وژلو لاس واخلي او سیاسي حل ته غاړه کېږدي.
طالبان
باید خپل رهبری ته داسې کسان راولي چې د دوی ښه استازیتوب وکړي. دا به ډیر وخت ونیسي چې طالبان د سولې میز ته کینول شي، خو افغانستان، پاکستان، چین، امریکا او یو شمېر نور هیوادونه باید طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو که چیرې طالبان سره جلاوي دا کار به ستونزمن وي. کیمپل ویل طالبانو ډیر نړیوال ځواکونه هم وژلي، خو اوس جګړه له افغان ځواکونو سره ده او دوی هم په دې برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. له طالبانو څخه جلا شوې ډلې د رواني اونۍ په پیل کې ځانته نوی مشر وټاکه او له ملا اختر محمد منصور سره یې خپل مخالفت اعلان کړ. له دې سره سم په زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړې راپورونه هم ورکول شوي دي. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت د سولې له خبرو پرته د افغان ځواکونو په تجهیز هم ټینګار کوي او وایي چې دوی د افغان هوایي ځواکونو سمبالښت ته ژمن دي. جنرال جان کیمپل ومنله چې د افغان هوایي ځواکونو په تجهیز کې بیړه نه ده کړې، خو ویل راتلونکي میلادي میاشت به افغان ځواکونو ته یوه بم غورځوونکې الوتکه ورکړي او په راتلونکو دریو کلونو کې به د افغان هوایي ځواکونو اړتیاوې پوره کړي.
We'll get the first ones probably in December, another month and a half or so.
دای وای مونږ به پراتون کې دسمبر میاشت کې افغان هوایی پاوستا یو جنگي الوتکه ورکړو. زنه غواړم د الوتکو کرشمیر مشخص کړم، خو پراتون کو دریو کلونو کې به مونږ افغان پاوستا جنگي الوتکه ورکړو. کوم الوتکه چې پراتون کې دسمبر کې ورکوو هغه د بم غورځولو ورته هم لري، خو افغان پیلوټان له هم روزنه ته اړتیا لري او مونږ د دوی روزنه ته هم ژمن یو. جان کیمپل د افغان هوایي ځواک د بشپړولو لپاره د افغان حکومت سیمه ییزې هڅې هم مناسبې وبللې. کیمپل وویل دا ښه کار دی چې افغانستان له چین، هند او روسیې څخه مرسته وغواړي، خو نوموړي د روسیې په مرسته محتاطانه غبرګون وښود او ویل چې په سوریه کې باید د روسیې اعمالو ته وکتل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د ساينس او ټکنالوژي وزارت پرون په پیښور کې له چینایي شرکت سره یو لوازنامه لاسلیک کړ چې مقصد یې په صوبه کې د ټکنالوژي پرمختیا او د صوبې ځوانانو ته د آی ټی په برخه کې روزنه ورکول خودل شوی دی. دا ویل شوی چې دغه پروګرام په ترڅ کې به ځوانانو ته وظیفې او د روزګار موقع په لاس ورکول کیږي. له پیښور شبیر جان تفصیل لري.
پیښور سویل سیکټریټ کې د چهارشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا د ساينس او ټکنالوژي وزارت او د چین د ټیلیکام هوایي کمپنۍ یا شرکت ترمنځ دغه لوزنامه لاسلیک شوه چې پکې د خیبر پختونخوا د ساينس او ټکنالوژي وزیر شهرام خان ترکه، د خیبر پختونخوا د آی ټی بورډ غړو او د چین د هوایي ټیلیکام کمپنۍ د پلاوي غړو ګډون وکړلو. په دې موقع د خیبر پختونخوا سینیئر او د ساينس او ټکنالوژي صوبایي وزیر شهرام خان ترکه وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت 2014 کال د ټکنالوژي کال اعلان کړی دی او جلد کې دوی هر ګام پورته کوي چې ورسره په صوبه کې ټکنالوژي عام شي او دا به پرمختګ عمومي. دا خیبر پختونخوا حکومت 2018 دا ټکنالوژي کال اعلان کړی دی او موږ دا صرف وایو نه بلکې دا زموږ مطلب او مقصد دی او همدغه لپاره موږ به هر هغه نړیواله غټه کمپنی دلته راغواړو چې دلته سرمایه کاري وکړي او د لړکې به هر هغه ګام پورته کوو چې نه یوازې به حکومت ته ګټه وي بلکې د صوبې ولس او ځوانانو ته به هم ګټه وي او زموږ زیات پام همدغه طرف ته دی چې دغه ټول پرمختګ د لوړې کچې نه لاندې کچې ته او په ضلي سطح وغځوو. د چین د هوایي ټیلیکام کمپنۍ یا شرکت د پلاوی مشرکونکي جان زیاپینګ په دې مقویل چې ردی لوزنامې لاندې به دوی هڅه کوي چې خیبر پښتونخوا کې ټکنالوژي مخ په وړاندې بوزي او زیات نه زیات د دې ځوانانو ته به په دې لړکې تربیت هم ورکوي. موږ غواړو چې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو هنرونه او صلاحیتونه مخ په وړاندې بوزو، دوی د نوې ټکنالوژۍ نه خبر او ورسره تربیت کړو او دې لوزنامې د لاندې به د خیبر پښتونخوا ځوانانو ته سکالرشپ یا وظیفې د زده کړو او د روزګارونو موقع او دغه رنګ نور تربیتونه به ورکوو او خیبر پښتونخوا حکومت او زموږ کمپنی به په ګټه باندې یو بل سره د ټکنالوژۍ په پرمختګ باندې کار کوو چې ګټه باید د خیبر پښتونخوا او ولس دواړو ته وي. د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا سینیر او د ساینس او ټکنالوژۍ صوبایي وزیر شرم خان ترکې په دې موقع وویل چې صوبایي حکومت ته وړاندې را د ساینس او ټکنالوژۍ په صوبه کې پرمختګ لپاره د نړیوال بینک نه علاوه یو شمیر نړیوالو هغه ادارو سره په تماس کې دي څوک چې په نړیوال کچه د ټکنالوژۍ په پرمختګ باندې کار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام تاندې هلی. دا پروګرام ساسو لپاره فرخنده اسد جوړ کړی دی چې په دې نننی پروګرام کې له یوې لیکوالې ګلمینا بلال احمد سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پرمختیایي چارو د یوې کارپوهې او کالم لیکونکي ګلمینا بلال سره خبرې کوو.
خاص طور په د پښتنو زموږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی، دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پرېښل، نو هغه په حواله موږ کوشش کوم چې ولیکم.
دا به هم باوري په خیبر پښتونخوا فاټا کې د بدمنۍ او د سکولونو دورانې دو باوجود هم د جنکوز د کونکو په شمیره کې سکمه نه دی راغلي.
سلام کول غواړم د همت ته چې هغه دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی، سکول ته چرانه تللی دی، میندو چې خپل ماشومان لیږلي دي.
ګلمینا بلال د 1300 کلن راهیسې په اسلام آباد کې د یوې سرنیزې ادارې انډیویژوال لینډ سره کار کوي. هغه په نفسیاتو یا سایکالوجي کې زده کړې کړې دي. د خپل ځای او تعلیم په اړه دا وایي:
زما تعلق شته دي همیشه وایم چې زه رښتیا کې یو پاکستانی یم، ځکه چې زما د مورنۍ چې دا هغه خیبر پښتونخوا نه ده او د پلار خاندان چې دی هغه یو بلوچستان نه ده. نو بس سبب خو ډېر نه دی ویلی چې بس نفسیات کې مې ایم فل کړی دی کالج آزاد یونیورسٹی اسلام آباد نه، ماسترز مې کړی دی پېښور یونیورسٹی نه هم نفسیات کې. انڈیویژل ان پاکستان جی کوشش کی چې میډیا په حواله خلکو هغه شعور پیدا کی چې میډیا چې دا هغه تعرفین هغه حقوق چې کوم دي کوم زما او تاسو حقوق دي میډیا په حواله هغه سدي وسره د مونږ د صحافیانو د جرنلستانو سره هم مونږ لږ ډېر د تربیتي ورکشاپونو په کانفلیکټ باندې په ذمہ داری باندې په آزادی باندې هغه باندې هم مونږ کار کوو. وسره وسره مونږ پولیس سره کار کوو او خاص طور پر د پاکستان کې تاسو سره پته ده چې زنانه پولیس هم دي او هغه هم زنانه پولیس دې برتی کړی وو چې د جنډر بیسډ وایلنس چې کوم دی هغه په حواله کار وکړو. لیکن موږ هغه سره کار کول شروع کړ نو موږ ته پته چلل چې زنانه پولیس خپل محکمې کې دننه ډېر زیات مسلې دي، مشکلات دي، هغه په حواله هم موږ کار کوو. بیا موږ کانفلیکټ والے کار کوو، د امن په حواله کار کوو اور زموږ کار چې دی هغه پورا پاکستان کې، پنجاب کې، سندھ کې، فیڈرل ایریا، خیبر پختونخوا، بلوچستان، ټول علاقو کې موږ کار کوو. لیکن دفتر چې کوم دی هغه زموږ اسلام آباد کې.
ګلمینا بلال په خیبر پختونخوا کې پولیسو ته روزنه هم ورکوي. دا چې په خیبر پختونخوا کې پولیس فورس له کومو مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دي په ځواب کې دا وایي.
زما خبرې ته ټول هغه مسله خدای دې چې مونږ د پولیس ته چې سړی وي یا ښځه وي هغه مونږ بنیادم ورته وو. دا زمونږ بدقسمتي ده کمبختي ده چې مونږ دا چې دونه خفا وو او چې دا نه وایم چې غلط خفا وو لیکن دا چې دونه خفا وو چې په کرپشن په حواله او هغه نور نور وجوهات په وجه چې مونږ دا ورو غړو نه چې دا بل بنیادم چې دا چې ناکې معنی ولار دي ناکې معنی چې ما یا تاسو څوک او د پولیس والا غړي نو مونږ داسې وو چې څنګه پته نشته ځاته پیغور یو کو نو ټول اول چیلنج خدا دې چې زه او تاسو نو تاسو چې کوم یو لیسنر دی هغه په عزت په نگاه سره وی یا سره پولیس والا وی هیڅ هغه کې او چې دا مونږ اکنالج کو دا اعتراف کو چې خدای مکه خدای مکه سبا ته څه واقعا وشي نو زه او تاسو د میډیا والا یا زه یا ان جی اوز والا مونږ به خو منډه واو هغه لاکه هغه زینا لیکن پولیس والا مونږ به هغه زینب لړی منډه وو او پولیس والا چې دا هغه به زه طرف منډه وای او چې ناکه معنی یو بمب بلاست شي یو حمله وشي پولیس والا ورکه شهید شي ته دوه منټه پس تاسو ګورئ چې بل پولیس والا هغه او ما غي زه معنی یو بل کس ولاړی نو خبره دا ده چې په کال شتو ناول احترام مونږ وکړو مونږ غي قدر وکړو چې د دې په وجه مونږ چې لږ ډېر شو کوم تحفظ مونږ ته هغه په دې وجه ده بیا غانو خو غټه مسله ده د دې هغه دا دونه بدقسمته ده چې جو جو ځوان چې شهید شي نو ټول ناول مکوا دا کوشش کوي لکه چې دې ته د کمپنسیشن څخه 25 لک خیر په څون خوا کې ورته ټول زیات کمپنسیشن پنجاب کې 10 لک ورته ورکوي نو مکوا یې دا کوشش شي چې دا ورته ډیکلیئر کړي چې دا اف کیو دا د دې او دا هغه چې هغه پیسې چې کوم دي هغه بچي پر کولم هغه تایم وینو په کار د شهید هغه کور ته هغه هغه بچو ته خزه ته په کور څنګه چې فوج کې کیږي په کور چې هغه هغه پیسې او د تا سیستم چې مواد هغه کې ته ورکړي لیکن په مصیبت دا د پولیس کې خاص وخت خیر پښتونخوا کې چې هغه د شهید هغه ویډیو چې دا دیو چې دا هغه غریب په دفتر دفترونو کې ګرځي او تاسو ښه پته ده چې زموږ معاشره کې
ګلمینا بلال یو کالم لیکونکی هم ده. هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په مختلفو ورځپاڼو کې په سیاسي او ټولنیزو مسلو لیکل کوي. هغه وایي کوشش یې دا وي چې د خپلې ټولنې په مسلو لیکل وکړي.
نو خپل طرف نن بنیادم کوشش وکول شي نو زه هم کوشش کوم زیاتره چې زما کوشش دا وی چې په امن په حواله او خاص طور پر چې خزا کې لا اهدا چې زمونږ خطه کې او خاص طور پر د پښتنو زمونږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی او دا خلک پرې بنان دونه اور دی چې موږ خپل کورونا هم پرې خل نو هغه په حواله موږ کوشش کوم چې اولې کما آی ڈی پی سوانه به لیکلې دي دا مې هم لیکلې دي چې څنګه دا چې ملټنت اورګنایزیشنز دي تنظیمونه څنګه خزا ځوانان څنګه ټارګټ کوي او ضروري نه ده موږ همیشه دا د اورما خلک خبره کوي چې مدرسه ریفورمز وکړې مدرسه خو ځان ته یو شاید د مین سټریم میډیا کې هم ثرو ریډیو ټي وی اخبارونه بیا د ځوانانو لپاره کمپونه بیا خاص طور پر د ښځو په حواله دی ټارګټډ میسیجینګ دی ریډیو ثرو نو هغه زه کوشش وکوم چې د معنی سونه زیات لیکل شمه او لیکم چې خلک خبر وي چې زما چې سکول ته ځي نو کم یو سکول ته ځي تکه چې د لوی سکولونو هم دي د لوی رحل کمپونه هم دي دا نن سبا چې دا سیلاب راغلی دی هغه کې هم داسې ادارې چې کم یو کالجم دي هغه ریلیف هغه هم کارونه کوي او یو ورځ یو نوم وي بل ورځ بل نوم وي نو کوشش تا کوو چې دې خلک خبر شي.
په روان کال کې د غیر سرکاري ادارو د شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې اوس هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نزي. د تعلیم او خاص کر د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه ګلمینا بلال وایي
تعلیم مثلا کې امنیت او خاص طور پر خرج لپاره د ماشومان لپاره جنکو لپاره ځکه چې زموږ ذمہ داری قدرت راته ذمہ داری ورکړې ده چې ځان بم ساتو او بچی بم ساتو او مطلب مستقبل چې کوم دی هغه خدای نه پس دی زموږ لاس کې دی دا زما بلیف دی ایمان دی نو او زه څه دا مو ماما چې اکثر خلک وایي چې کله دا خبره مکو ته تعلیم او نو اکثر خلک وایي چې موږ سره پیسې نشته چې موږ پرایویټ ادارو ته بچی ولېګو او دا سرکاري سکولونو کې وسه ملاشي او سب هغه کې زه دا وایم چې سرکاري سکول دی یا چې پرایویټ سکول دی یا بنیادم کې لږ هوجو کې یا خپل کورونا کې سمه سي تعلیم چې کوم دی هغه ضروری دی چرته تعلیم تاسو خپل بچو ته ورکړي هغه هغه دونه اهمیت نه لري ټول هغه خبره خداله چې سکول ته بنیاد ماشوم اولیږي کوشش تا کول په کار دي چې موږ خپل طرف نه موږ کوشش کوو چې سوب چې د ماشوم ته د انجلې جنې چې اسه یا سه اتم پر سبق ویلې دی چې څونه اوم چې تاسو ته دوک کاخه هم تاسو سبق ویلې دی نو هغه بل کښتا تاسو آی ڈی پی کیمپ کې ناست وئ تاسو چیرته بل څه ته ناست وئ تاسو د سیلاب د کیمپ کې ناست وئ تاسو بس کوشش وکړئ چې بنیادم بل چا خبره هم زده وي نو هغه خاص طور پر جنکو ته ماشومانو ته بنیادم وښئ چې همدغه سې زما خیال کې دا هم بغټ کومک چې دا وشي
اوس هم راځو په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جنکو ماشومانو د تعلیمي صورتحال په اړه دی رپورټ تا په خیبر پختونخوا فاټا کې د 2008 کال را پدې خوا ګڼ شمیر سکولونه د وسلوالو لخوا په بارودو ړنګل شو سرکاري او غیر سرکاري شمیرې خای په دغو کې زیاتره د جنکو سکولونه وو خو له دغه هر څه باوجود سکولونو ته د ماشومان جنکو تلل او د خزو استادانو کار کول نه دی ودرېدلې د ملکن پوهنتون یواز د کون کې برېښنا شهزاد وای حالاتو کې څه هم د سبق لپاره پر دوی د تعلیمي ادارو دروازې تړلې وي خو دوی یې له سکوله بهر پاتې نه کړې
تعلیم ادارے پلار کے منگا تخنڈ چوڑی گی نہ منگا بہ پارکا منگا بخبل اسکولوں بخبل تعلیمی ادارے تتل نہ بندا
یو سرکاري سکول پرنسپل غل خاندان وايي په تیرو کلونو کې تر ټولو زیات په سواد او خاص کر مټه کې سکولونو ته زیان رسیدلې غل خاندان وايي په سواد کې د بدامنۍ په ورځو کې د سلورو سونه زیات سکولونه اړنګ پل شو چې زیاتره شمیره پکې دنجونو و هغه وايي حالاتو دوی له سکولا منی نکړل خو ولې د سواد زده کوونکو په سکولونو کې سہولتونه نه لري
نو خو جنکې هیڅ سکولونو ته ځای زیات شي دا کوم شي نه دا خو صرف وجه دا دی چې هغه ته د سہولت نشته مین علاقوں کی جدید من گور شو نہ خوشی تھی تن پاگی کشتے علاقے کی سوسل نشتے پر برو چھڑن من خ جرکو دا پر ڈیر زیاتہ مسئلہ دا تعلیم لدی پدی زمن دا مکہ چھ کما دل پدی کی صرف یو کالج تے زرگا و آبادی نے دی پلکا و زرگا و پلکا و آبادی دا کنا او دا کی دی تل ک ڈیر زیات کما دل جو دا کمی داری کی دی سکولن شو کالجونه شو لدې ډېر ډېر کمه دي په دې کې او کالجونه د لکه دا سہولتونه ورته نشي کوي ترانسپورت مثلا تر یو د خلکو غربت سیوا دي زم دا دي چې هغه سکولونه کو ته نږدې نه دي نه خو چې ورته ځنه بیا ماخام شپې ته کور تر سین پاز وږي ما اکثر خلک کې نه کوي لري نه لې
په تیر سو کلونو کې په فاټا کې هم ګن سکولونه وران شو په زیاتره سیمو کې اوس هم حلقان او جنکې په داسې سکولونو کې زده کړې کوي چې ودانه نه لري د مومنتو یو استاد وايي د حالاتو په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه لا نور پوهه پیدا کړي
زموږ په سکولونو کې خو د حالاتو کې بالکل څه کم نه دی راغلی وقت په وخت موږ خو په هر نوی سیشن سره خو بلا ایڈمیشن کړی دی او بلکې جن کو سره خپل پلار او مور په خپل راضي د خپل شناختی کارت سره او غواړي دا چې زموږ لوریا نوی تعلیمونه وکړي او هغه تر کالجونو پورې لیګل غواړي او بلکې لام لري پکې ډیری جن کوي هر کلاس کې چې کوم قابلیت نه جن کوي درې یا څلور هغه خو تر فرنټیر او د دې خو په خبر پورې کالجونو پورې جی تلیم دي
د پاکستان ډان ورځپاڼه هم په خپل یو رپورټ کې د پېښور د سمت خان کلی د یو داسې سکول ذکر کوي چې درې وارې وسوالو په بارودو اړنګ کړي، خو زده کوونکي اوس هم په دغه ورانه ویجاړه آبادۍ کې زده کړې کوي. د پېښور پوهنتون د فلسفې استاد سیمین اپریدی بیا وایي د پښتنو په سیمو کې بدامنۍ او بېکورۍ که څه هم خلک وځپل، خو د دوی له زړه نه یې د تعلیم مینه ونه ویسته.
تو ماشومان تل کرے سلام کول غوارم دای همت تا چاغی دین باوجود هم خپل همت کرے زنانه تل دی سکول دی چرانه تل دی خپل ډیوټی کرے دا دین علاوه ماشومان دچ دی خپل ماشومان لګری دی سکول تا نو لکه دا خو هغه چې بالکل د ډیر زیات ناموافق حالات ته هم خپل خلکو کې چې کم ریزیلینس دی کم همت دی کم حوصله دا هغه خو هغه خولې دا.
سیمینا پریده د اهم وایي په خیبر پختونخوا فاټا کې د ورانو شوو سکولونو بیا آبادول او دغه ته سهولتونه ورکول باید د موجوده صوبایي او مرکزی حکومتونو لومړی کار وګرځي. کی داوا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان. د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شه ګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.